هغو ته د پخوا پشان خواړه ورکول. د موشکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغش په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یوه بریک په شان عمل کوي او د چاغش د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغش په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل شوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل شوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و او په خپله وینا کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې 10 ملیون ډالر پانګونه شوې ده او کولای شي چې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10% اړتیا پوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 3 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري چې ماتسته خبر وروسته تر دې وکړي چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپل خاور کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامي هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقره د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. او د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندې وشتلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود نافی همت از ما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت خپل پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهم پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروینو د پروسس 3 کارخانې ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې بیان ثنا الله روحاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې ترسره شول چې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د هیروینو د پروسس 3 کارخانې هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس 3 کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 509 کیلوګرامه مخدره مواد نیولي. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنیو ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز زرنج او کنګ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تورې 3 قاچاقوړونکي هم نیول شوي دي. دغه ډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې 4 هم نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانی ویاند حضرت حسین مشرقی وال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاسته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونې ورستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاق وړونکي د 211 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولا او موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاق وړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. ښاغلی جوزجاني زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور څلوېښت تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرامه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي: د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول،
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي، افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې نظر حق هم ورکړي،
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور،
درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړ، کوشش د فامیل ډېر را سره و، هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوه راته کول. اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشحاله ده چې کار دوباره وختم کوم، زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو معتاد خاطره،
اته نه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک، یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چار سنه، یعنی علت یې دا چې همدا هجله.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه ډرامه هم لرو.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسې زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسې خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي، داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیره بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو، عامو خلکو او بزګرانو سره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشه یي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نشته. دوی وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو په برخه کې دې پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنجشنبه په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد دریو نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ تر څنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمه ییزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي ترڅو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوي دي چې د نشه یي موادو عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به له خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي عوارض ونه لري او عامو خلکو ته زیانونه رسیږي،
منفی جانبی خود نه داشته باشه.
ښاغلی دانشیار زیاته کړه په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. له دې عمله باید هڅه وشي چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونو د جانبي عوارضو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو تر څنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپوه او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو پخوانی مدیر حاجي محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وشي او له بزګرانو سره په همغږي دي یوه عملي ستراتیژي چمتو شي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې هم غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغې حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا د زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړیوال زیات دی او د هغې لپاره بیا باید بازاریابي هم وشي چې هغه محصولات داسې نه چې محصول ډېر وشي او هغې لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب یې وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دي د معیشت بدیل په برخه کې عملي پالیسي چمتو شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو مؤثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکا له پخواني والي امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه موادو پر ضد مبارزې د مؤثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنی حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې سل په سلو کې کنټرول نه لري، د ساحې د مختلفو مصالحو قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلی ته مخه کړې ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې په کال کې دوه ځلې چې دې فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، په هغه وخت کې دوی بیا وروزو پسې یو 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 څناڅه هغه ځای کې چې دوی امن احساسي واړې راواړې، یعنی خلک هم متضرر کېږي، کلته خلکو په کاروبار کړی اوسي، مصرف یې پرې کړی، خو بیا هم د ټولو شانو ګور نتیجه ورنه کړله. تاسو که دا وروستني دا پورونه د نړیوالو مؤسساتو واورئ، دا 9000 تنو ته په اصطلاح باندې د دې تولید ورسېده چې د دې پرتله د تیرو کلونو په نسبت باندې دوه برابره شوې ده په بازارونو کې، چې د دې تاریاکو نه کله چې تاریاک یعنی حاصل لاسته راوړي، دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بل هر دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي، چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې دلته دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب، د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه له کومو لارو چارو باید استفاده وشي تر څو موږ وکړی شو چې د تیرو کلونو تجربې ته په پرتله په راتلونکو کلونو کې له کښت سره په مبارزه کې البته بریالي اوسو؟
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا و یا اتم میاشتې به دهقان په دې کې زحمت وکاږي او بالاخره د دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ، دا اوس محاسبه کړئ چې سره د قیمت د دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار سر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي، دلته سل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چېرته دلته موږ د بدیل کښت تر څنګ موږ خلکو ته د کار زمینه برابر کړو، په دې اتو میاشتو کې سړی بیکاره دی، په خپل پټي او ځمکې ته ځي، هلته پکې روزانه پکې کار کوي او بالاخره په اخر کې یو محصول اخلي او هغه محصول ته دل خوشاله چې ولا مې چیرې اخیستې. که تاسو دا محصول او د دې د ګټه په ورځنۍ باندې تقسیم کړئ، د ورځې د تسل افغان هم زمکه په بنده ده هم یو بوتو کې مصرفي ګند ټول مصارف تاسو وکړي د دهقان خپل مزدوري د ورځې سل روپۍ نه پاتې
مخدرات تو کو د مبارزه وزارت او ادارې چې دلته موجود دي
دې کله ناکله د بهرنیانو نه او د فند واخلي او هغه ته داسې پروګرامونه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي او پروګرامونو کې تر ډیره پورې زه به کله کله پکې داخل هم کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په دغه پروګرامونو کې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقیږي هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخستل کیږي
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرانیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي لکوم لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو دغه عامل یا دغه بهرانی مرستې وکړي شي په مؤثره توګه تطبیق شي ترڅو کخ کابو شي
یو مشترک پروژه چې غواړم زیاده ونو کوم چې موافقه او کامیاب راوځي د افغانستان په مختلف ساحات کې د استفاده شوې ده دولت او حکومت سره مرسته کړې ده به خلک دې ته تشکر او خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری او یو برنامه ده د کاربن په نوم باندې همدغه گرین هاوس په نوم باندې یا شنی خونی جوړی او هغه کې د مخادره مواد وزارت دخیل دی ځکه فند دی د وزارت مالیه دخیل دی د فند په کته یې کې ورته زراعت وزارت ته او د کل پراختیا وزارت ته او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي دغه شنی خونی ورته جوړي یعنی د لګز مکنه به ډیر حاصلات ده دغه اکثرا په خامنګ د چین ایران او د پاکستان نه بزیات واردېدل اوس خو خصبختانه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو باندو کې تولیدیږي او بازارونو ته راځي
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه موزمر لامکار مرسجل ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکه اوریده او اوس هم د یو داس چا د ژوند په اړه راپور لروچی تر اوږدې بدبرغي ورسته بیرته نیکمرغه سوی دی محمد عارف په څلورش کلنۍ کې په نشه اخته سو او نه کاله پر لپسې بیلې بیلې نشه وکړي خو د یو پیغور له امله د نشې پرې ښوولو هوډ وکړ د محتاجینو په یو رختون کې بستري سو او تر جوړېدو وروسته اوس د خیاطۍ دکان لري دا چې د وژنې شته مخه کړه څنګه بستریسو اوسې د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کاره څومره راضي دي په دې اړه محمد ایاز تر نک راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو پنځو شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي دا په ونه لوړ ځوان چې تر نهه کاله وروسته یې نشه پریښي او وس روغ شوی په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلند او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پریږدي
بد انډیوالان سره معرفي او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه او زما د ټول ژوند کاروبار ټول رانه خوشي سو پلار یو ورځ کوڅې کې تلم از ما زوی ته یو چانه را که وای پلار دی پوټر وهي نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګېدله او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم درې میاشتې مې شفاخانې کې ځان بستر کی کوشش د فامیل ډیر را سره و هر څه مې چې غوښتلو هغوی دو برا تکول اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشی وایده چې کار دوبار درختم کوم زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زی رسولی وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې څلوېښت کیلو وزن یې درلود
دا مریض منګ ډیر په بد وضعیت سره ولیدو غیر نون مال حرکتونه کول او حفظ صحیم صحیح نه و منګ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل دلته غز منګ کوم شرایط چو هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو دلته چاول راغې منګ چې وزن کو نو د دې وزن تقریبا 30 کیلو او زمنګ سره بعضی درسونه دي دینی درسونه دي اجتماعي پاغې کې برخه غستله بلې میاشتې چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا شپېته پنځه شپېته کیلو وزن یې رسېدلی و دا یو تکړه خیاط و مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولا راوغوښتو نو هغې ته مو وویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو اوس روغ جوړ دی او ولې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی
آوردی کلا؟
آه بله کلا آوردی
سه متر است کیت؟
بله
خوب. چطور بود دیگه کالا خبرتن دوختم با او امشیره دوختم کالا
سه؟ خوب بود خوش کردن خوب کالا بود.
محمد عرف وست دخپل سیمی وطل خیات ده. په دوکان کې پریمانا جوړی شوی جامې زړیږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډیر دي. سمیع الله چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. پنځه کاله کېږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشحاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور زبیالله چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کاوه، له دې امله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان د سابق وخت کې عمل
عارف جان مخکې عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې ده ته مو ورکړې وای. هر ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی اوس یې چلند ښه سوی دی. دوکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشه د سرې خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کړي کې نشې ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه نوځي
کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکي شمس له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ سوی په شپږو ژبو خبرې کولی سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ، خو دا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
نوم شمس ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دیارلسمه نوي کال کې زه مکتب څخه فارغه شوم. بیا مې مشال پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسولې په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیته پورې ما ترجماني مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکتو دی کې مې وظیفې کړي دي. په شپږو ژبو خبرې کوی شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوازې سم نه تر اتم سمه پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا د تام سیم تر دولسم سیم پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. یې نو وروسته کله چې پانتون دوره شوه، بیا د ننګرهار وه، یمو سره په صنف کې وه. دی ما سره بې وفایي وکړه، وه نامزاد شوله یوه میاشت مخکې. د نیشه سړی یا دې غم نه کوي یا دې ډېر دې مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، یو اته نهه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز هشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون دې چارسونه، او یعنی علت یې دا وه چې همدغه ژله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف وم، بدون د مورجان نه مې او ترونو زی په کور کې په شپږ نفرو و نفرو باندې بدون د مور نه مې داسې زدنې راکړي دي چې ته بوډر څه کوې. شهر نه ورته وایي ماشال پوهنتون ته مخامخ په غاټ پارک نه په دې کې ساکي ناست وي. دا چارس خرڅېږي، دا چارس چې دي دا ټول په پوډرو ککړ دي. چارس مې چې واخیستل د شهر نه و، نو دومره لږ راسره پاتې و. داسې پلار مې تلاشي کړم، نظامي ده، هغه پوه شو چې دا لک خو جوړ تیار و. زوی مې مشر د کورو څنګه د راویا هوی عادت په کور کې جامع کنډیوالانو سره خراب شولو. دا چارس چې کله زما پلار راڅخه واخیستل پوه شو چې دا چارس پوډر لري، ککړ دي. دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړ. پلار مې پوه شو حتما دا پوډری شوی یم. نشې نه اول لاس واخلی، مایې کوئ خدای دپاره دوایی ده، ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختموي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا بشن ستاسو لپاره یو ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې جاوید او محمود وورونه دي. دوی ته لپلاره په میراث یو مځکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مځکه کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه د شپې خبر د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یو ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راست پمنډ راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل و به یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کثرې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته مجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا را وای دا نورو خلکو به هم نه کرلای، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کي وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم ته هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه له نیستۍ سره غرمه راکښېنم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ما ولې نه دی اورېدلی؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، دلته د محراب په خوا کې کینئ.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
خانو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده؟
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابر. وبه مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
والا دی خبر تا خمی پام نو مولوی صاحب بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده.